وطن ده چې موږ هم د هغه وطن بچیان د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان را پسې وه. وسلام.
آزادی ریڈیو ته دا پیغام پریږدم چې آخر کې زمون د غریبانو وسال کیږي. آخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې ناصل دي کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټې والا او دولس دیار لس کس خوراکیان او هغه مو سپور کې کې ناصل یقینو کې چې د وړونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه د شپېته کاله عمر لرم او دلته کار کوم کله ملاویږي هغه هم کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ او چې کله کار کمې نو ما همداسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1050 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل. بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي. زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړ پوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړ پوړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې د شمشاد زران په تخنیکی همکاري له تاسو سره یم. نن په دې خبرونه کې د افغانستان په روغتیایی ستونزو یا د روغتیایی خدماتو په ستونزو باندې خبرې کوو. تیره اونۍ د سره صلیب او سره میاشت نړیوالو ټولنو وویل په افغانستان کې تر 2000 ډیر روغتیایی مرکزونه بند شوي دي. دوی خبرداری ورکړ چې د بودیجې کموالی د افغانستان روغتیایي سیستم ته لوی خطر دی او کېدای شي د سیستم د سقوط سره مخامخ کړي. د پنجشنبې په ورځ د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک رئیس الکساندر ماتیو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل خلک ممکن څو میاشتې نور بې معاشه کار وکړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د نړیوالو مرستو له درېدو سره د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ شوی دی. دې وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان پر روغتیایي سکتور چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې تر ډیره د غیر حکومتي مؤسسو له لوري پر مخ وړل کېده بد اغیز کړی دی. ښاغلی ماتیو فرانس پرس خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې تر 40,000 ډیر روغتیایي کارکوونکي نور کار نه کوي یا بې معاشه کار کوي. د دغو روغتیا پالانو په منځ کې تر 2000 ډیر ښځې دي. په همدې منځ کې د روغتیا نړیوال سازمان تیرونه خبرداري ورکړ چې په 50 کې تر یو لږه برخه روغتیایي مرکزونه فعال پاتې شوي، په درو کې دوی ضروری درمل نه لري. د دې سازمان پر اساس دا به د کووید 19 په وړاندې د مبارزې په شمول په هر برخه کې ناوړه اغیز وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د آسیا پاسفیک د رئیس په وینا په هغه هیواد کې چې شاوخوا 1% وګړي واکسین شوي تر 1,000,000 ډوز زیات واکسین توزیع کېدو ته انتظار دي. ماتیو وویل دا واکسین به د سشکال تر پایه تاریخ تیر شي. د روغتیایي مرکزونو او روغتیایي تاسیساتو د بندیدو ستونزه پر هغو بحرانونو سربیره ده چې د وچکالۍ او د جګړو له کبله په پراخه پیمانه د افغانانو د بې ځایه کېدو په نتیجه کې د خوراکي موادو کموالی رامنځته کړی دی. ملګرو ملتو ویلي چې تر 13,000,000 ډیر افغانان مرستو ته شدیده اړتیا لري او د افغانستان په درو کې یو برخه وګړي د لوږې له خطر سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې تیره میاشت له افغانستان سره د څه باندې 1,000,000,000 بشري مرستې ژمنه وکړه، خو تر څو چې دا پیسې اړوندو ادارو ته سپارل کیږي وخت اړتیا ده. په جنیوا کې ډیره د سره صلیب د نړیوالې کمیټو فدراسیون د پنجشنبې په ورځ د 6.5 میلیون سویسی فرانکو چې 8.5 میلیونه او 1,500,000 امریکایي ډالره کیږي غوښتنه وکړه چې په وچکالۍ ځپلو ولایتونو کې له څه باندې 500,000 وګړو سره بیړنۍ مرسته پرې وشي. په دې روانه خبرونه کې د دغو ستونزو په اړه چې یو برخه له نړیوالو تمویلونکو سره تړاو لري او یو برخه د طالبانو له حکومت سره خبری کو لخپلو درنو ملمنو سره د خبرونه ملمنه مودي د افغانستان د اسلامي تیبي ټولنو د اړیکو او عدالت غوښتنې مسؤل ډاکټر احمد عبید مجددي. د افغانستان د طبي شورا مخکنی رئیس ډاکټر نسرین اوریاخیل، لومړی ډاکټر صاحب مجددي، یو ښه خبر مې واورید چې د طبي کارکونکو د معاش ستونزه تر ډیره حل شوې، په دې برخه کې پرمختګ یا حداقل شوی دی، که تاسو په دې اړه معلومات لري مهرباني وکړئ.
بالکل، دا ټول ښه خبر هم ده چې زمونږ د روغتیايي سکتور د تقریبا د یو نیم میاشت د یو نه د پوجن حالت نه ووته او یو سنشته محلې ته بېرته داخل شول. یو نیم میاشت کې تقریبا ټول صحي کارمندان تقریبا د افغانستان په سطح د 2301 دېرش کلینیکونو ټول کارکوونکي هغوی بې سرنوشته وو او خپل راتلونکي ته حیران وو. نو اوس یو زیر نننۍ زیرې ده
ډاکټر صاحب نسرین، ستاسو په نظر د روغتیایي خدماتو په برخه کې دا ستونزې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره ډېر ارتباط لري او که له نړیوالو سره ارتباط لري؟
دا ستونزه له یوې نیمې میاشتې پخوانه هم یو ستونزه وه، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې سیستم د صحي د افغانستان ډېر زیات په قراردادو باندې ولاړ ده او انجوګانو مخکې بود. د افغانستان پخواني حکومت وغوښتل چې یو څه نوي سیستمونه جوړ کړي او اصلاحات راوړي. نو تقریبا د 4-5 میاشتو ماشونه د ځینو کارمندان مخصوصا په ولایاتو کې د بی پی ایچ ایس او ای پی ایچ ایس کې پاتې و، او دا یوه نیمه میاشت کېږي چې د حکومتي بخش ماشونه هم پاتې دي. د غیر لپاره زه اولین شی چې وایم، صحت د ټولې انساني ټولنې ضرورت ده او سیاست او صحت باید نړیوال او د افغانستان فعلي چارواکي سره جدا کړي. یعنی صحت ته باید ډېر زیات پام وکړي. د یو ملک ډېر یو غټ اندیکیټر چې ډېرې ښه ښکاري د هغوی مدیریت او د هغوی حکومت صحي اندیکیټرونه دي چې هغه جګي نو ټول شیان بهښي. نو ځکه زه هیله لرم که نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه همدغنه کومک وکړه افغانستان سره، د افغانستان د خلکو د تعهد په اساس باندې موږ ډېر زیات پیشرفتونه په صحت کې درلودل. اوس په سیاسي اړخ کې نه باید دا کومکونه دوی کم شي په صحت کې، او زموږ هغه لاسته راوړنې چې دي هغه یا صحي سیستم چې جوړ شوی هغه بېرته کولاپس شي. نو زه هیله لرم چې فعلي چارواکي هم خپل بعض پالیسیگان و استراتیژیگان دست جوری که چه نریوال دیتا قانه که چه سیهی سیستم لسیاست باید جدا سی، او نریوال هم اقد انسانی او بشر دوستانه کمک و پاساس بانده باید سیهی سیستم تا توجه که او اقوی تارین امرستی و کمکونه دیتا جاری و سادی.
دکتر صاحب مجددی، څه فکر کوي چې اوس چې نړیواله ټولنه د پخوا په شان د افغانستان سره مرسته نه کوي، طالبان به په خپلو عوایدو سره چې وسیلې لري په افغانستان کې وکړی شي چې دغه ټوله کلینیکونه وساتي او کار دوام وکړي؟
مننه. زه مخکې د ستاسو د سوال ځواب نه زه به یو هدف د اوریدونکو لپاره یو لنډه معلومات درته شریک کړم. اصلا د افغانستان صحي سکتور متاسفانه په ډېرو شلو کلونو لکه دونر محوره و، یعنی کومکونو باندې متکی سکتور و. متاسفانه د دې د هغه د سستینبلیټي لپاره او د دې د خودکفا او دوامدار پاتې کېدو لپاره داسې بنیادي کارونه نه وو شوي. د افغانستان د صحت خدماتو د ترلاسه کولو لپاره دوی مصرف کوو. خو زمونږ لکه ټول د صحت سکتور پالیسی چې ده د اندازه 40% کومکونو په بنیاد باندې څرخېده، او اوسنۍ د زمونږ د صحتمندي پروژه چې تقریبا په ټول 2301 شفاخانه او کلینیکونو کې د دوی کومکونه چې کومه عرضه کړې ده، د راتلونکو درې کلونو لپاره یو قرارداد شوی مرسته وی چې 800 میلیون ډالر کېده چې د هر کال لپاره د 200 میلیون ډالر د صرف د صحي سکتور د ساختار او د خدماتو د منتنساتور لپاره د کفایت کو. البته زمونږ ټول په مجموع کې د ټول صحي خدماتو لپاره د یو کافی بودیجه نه و. اوس چې د پتن دوی په قانوني تور باندې خپل کومکونه دوی بندایي، نو طبعا د هغه اداري او ساختاري تشکل د روغتیايي سکتور د هغې د کولاپس کېدو او د هغوی د سقوط او له منځه تلو سبب کېده. که چېرته نړیوال ټولنه خپل کومکونه صحي سکتور لپاره په داسې ترتیب باندې دوی پلان کړي چې یو خو دا کومکونه د طبیعي طور باندې کم کړی شي، او بل عین زمان حکومت کوشش وکړي چې د یو سستینبل صحي سیستم د رامنځته کولو لپاره ښه ستراتیژي غوره کړي، نو زه مطمئن یم چې په راتلونکو کلونو کې کېدی شي. خو لیکن اوس عاجل وخت لپاره زه په دې باور نه لرم چې اوسنۍ چارواکي یا اسلامي امارات وشي کولای چې دغه خدمات وساتي. نو متاسفانه که دغه کومکونه بیرته اعاده نشي، نو په لنډ وخت کې به موږ د یو لوی صحي بحران سره به مخ شو. یعنی دومره لوی صحي بحران دی چې بیا د هغې مهار کول ډېر زیات مشکل. یعنی زه فقط تاسو ته یو مثال درکوم، د اوسنیو کومکونو د نتیجې په بنیاد باندې یعنی په ټول افغانستان کې روزانه تقریبا د 150 نه اضافه حامله میندې چې دي هغوی صرف سیکشن عملیاتونه، یعنی د هغوی عملیاتونه اجرا کېږي. نو که چېرته دغه کومکونه همداسې بند کړی شي، نو دغه میندې 150 نه اضافه میندې په 40 ساعتونو کې کېدی شي خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو نتیجه به یو بحران به وي خدای نه خواسته.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې